سلامونه وخت غرمه دوړس په چسونه د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې مصعب عبدالحق کړه او سره راه محمد هر کله کو اله روغ جوړ او خوشاله بیا سپ فرانس کې تر غربیدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او چیرنې په روانه غړي کې راوړو د پاکستان سیمي او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو کو مایک سپارم خپل همکار اسرار علم مومن ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پیرس کې څبان یو سل شل کسان په ډزو 14 کې وجل شوی دی. پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه خبرې کیدونکې دي. اوس خبرونو تفصیل. د فرانس په سرخا پیرس کې تیر شپه نه وخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو 14 کې وژل شوي دي. دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړ.
L'état d'urgence sera décrété.
نو مور وای اسرائیل حالت اعلان و یعنی زنی سیمی با وترل چې او خای پر تاګ راته کم بندیز ولګول شي او پرې سخ وخت کې ز د هغو ډیره قربانیانو د هغو د خپلوانو د جوبل شو پړه سوچ کوم بای چې موږ له صبر کار واخلو د یووالي مظاهره وکړو بای چې موږ متحد او آرامۍ سره وسو د ترګری پر وړاندې باید فرانس مضبوط ووسی. د غګن شمیر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترهګر بریدونه دي. د فرانس د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اوو ځان په چونکو توکو سره لوزولی او د ده په خبره کیدای شي چې نور هم یو شمیر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یوه کنسرټ هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یوه رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمي بریدونو کې وژل شوي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. څېړونکي وایي کیدای شي د دې برید تر شا د داعش ډلې لاس وي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرداد عزیز د څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرداد عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتورې د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. پروان کال کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیرو ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیرو معلومات ورکوي. خود په خبره هغه دا محل له ملک بهر دی. له دې وروسته اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو. د خیبر پختونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلیک لیزان کونسلې جوړې کړې دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمائندګانو او ځایي مشرانو مشتملې دغه ولسی رابطه کونسلې د قانوني عملداري ښه کول او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړې کړل شوې دي. دغه کونسلې به د لاؤډ سپیکرو په استعمال او کرایه کورنو کې اوسیدونکو باندې هم نظر ساتي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال ډوتویل په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي. د زابل د والی ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي. بلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنگيږي. تاسو لمشال ډیو خبرونه اوري. نن په ویانا کې د شام د سولې پړه لکېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې بعد روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه واخلي. پرون د برتانیا د بنو چارو سیکرتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته وویل چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدای شي تر ټولو لویه ستونزه وي، او د په خبره یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری هم تېر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. او په همدې حال کې د کوردانو پېشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي خرګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دغه اعلان تېر ورځ د عراقي کوردانو سیمه ییز مشر وکړ. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. د اوتدې محل د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند اوریدل. فرانس کې تر اگر بدونو کې تر 160,000 کسان وژل شوی دي او لسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. یو کس څولیدل سټیډیم دننه دوی چاودنی واورېدو چې د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د کره او پوره معلوماتو نور کول پر سر د سینټ له غونډې احتجاجن بایکاټ کړی. سینیټر عثمان کاکړ هم په دوی کې شامل وو.
حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل مغربي کاریډور کې نه موټروې، نه ریلوی، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته.
په پاکستان کې له لسیزې راهیسې حکومتونه د مدرسو په نظام او نصاب کې د بدلون اعلانونه کوي خو ولې عملي کولای نه سي؟
انتها پسند ډلې دي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې په پرې خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او پایل هم د فرانس له بریدونو څخه دکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په فرانس کې بیگانه وخته تر اگر بریدونه سوي دي. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې څه د پاسه 160,000 کسان وشل سوي دي. ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورت کې. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یو رستورانت کې د بریدونو پاړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. عیني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرت ته ورغلی وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړي او خلګو د ځانونو د خوندې کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسلوالو په لزګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسويز وکونو بریټ پر وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسلوالو د برمتا یو په یو وژل. د فرانس د ځنګلو ځواکونو د بریټ پر مهال د حال دننه ډزي او چاودني اوریدل کېده. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال 2-3 وسلوال وژل. په عین حال کې یو شمېر چاودني د شار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اوریدل شوی دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوب روانه و. چاودني د لوبي په لومړنی مای کې وسوي چې لیدونکو حیران کړل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبي لیدو ته ورغلی وو له سټیډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
بیرنی حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلې دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل سوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسی مخامخ کولای. هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه له ګواښ سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون ځخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. مرسي هر څومره ممکنه و د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو سو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغه ترګری شبکې پسې بځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښ وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړي. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو دا رپورت واورېدی. دا چې عیني شاهدینو په خپلو سترګو څه ولیدل په دې اړه مو د دوو عیني شاهدینو سره خبره کړې او اول نوم هم دی عباس دراتول.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل
دایوای په پیل کې مداسي فکر وکړ چې ځوانان په ټاخی الوزي بهر چراغ لم د خلکو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو او دروازه مور خلاصه ک پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څنګه کسانو روختون ته بوسي د د پرکین لاس ګولی لګیدلې و
چپش هم اصابت کرده بود.
داو عباس او یو بل انی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډیو تول
دوتا صدای انفجار شنیده شو تو استادیوم
دی وای د سټیډیم دننه دوی چاودنې واورېدل سي د خلکو د رش لامل موبایلونه سم کار نه کولای. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. دا خو دوا اني شاهدين دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد سوي. په دې اړه احمد چبل افغان لیکوال او پوه نجيب منلي سره مرکه کړې. شاغلي منلي په فرانس کې ډیر وخت تیر کړی او هلته هم لوړی زده کړې تر سره کړې. له دې څخه په سر کې پښتل سوي چې د دې بریدونو به په فرانس اغیز سوي. دا خو وی جواب
په فرانس کې به عمومي افکار ډیر وترځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي.
نه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسې کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
طبیعي خبره ده چې د ټولو مهاجرو سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط اوس هم ډېر سخت دي. لا به سخت شي په دې کې چکن سره چې هغه څوک چې نه وي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هېواد ته د دغه بدون په یک بل کې د جذب امکانات بیخي کم شي. هغه ګواښ چې پرون د جرمني مقاماتو کړی وو چې افغانان به لومړي کسانې چې د اروپا نه ایستل کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوې دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوې دي او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو سپیسیفیکل کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی. اعلان شوی مې په دې کوم څه هو کې د تدید ته خود خاطر اعلان شوی او چې خود لپاره یو څه تاسو لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل هغه په ټول هغه کې راوي دا د په دې تیر یو نیمه پیړۍ کې تر نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېخا فکرتن راځي. نو په دغه شرایطو کې د فرانسې اقتصاد به د تور لپاره په ټپه درېدلی وي، خو بیا هم فرانسې په داسې یو حالت کې ده چې د دغسې پېښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي، هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقصانات.
دا لیکوال او افغان پوه نجیب منلی چې په فرانسه کې سبق ویلی او هلته اوسېدلی او د فرانس چې پرونی کوم بریدونه سوي دي د هغو اغیزې څېړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ د سینټ لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف سینټران شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پاړه دي دوی ته کرا او تفصیلي معلومات ورکړل سي. نور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې سو وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسان اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. په کومه چې په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډي احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې لندن لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه بدله کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کومه چې دوی ته جواب ورنکړې شو، نو دوی لغونډي واک اوټ وکړو. نو موړی په دې اړه زیاته کړه،
لیبی کاریډور بالکل استل دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور ورته ویل کیږي. پرون په سنټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل، دا سوال په جواب کې د کاریډور غا د کم جواب لیکلو. مغربي کاریډور کې نه موټروي، نه ریلوي، نه انرژي زون، یو منصوبم نسته. اصل اقبال صاحب چې دی د دوی کم وزارتونه دی هغه غلط بیان کوي چې دوی زیات نو لیازاد پا دی بانی من واکات وکی چلی دا ملک طول شل کورا ولس دا پا کرونا پشتانه دی دا غلط بیانی کولا، بلوست غلط بیانی کولا، دا سدور پندو میشتی پا میڈیا کی غلط بیانی کولا.
هم دا رس کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا پا پیخور که دا قبائلی او سیمیزو چارو تزیه کار داکتر سید علم محسود نو پختل نو هاغاوی چی دا حکومت اراده بدلی دی، نو زکا پری سیاسی گوندونا احتجاج کوی. سید علم محسود وی
تاوان خوڑیل جاتی مثلا دا زمان پلا را تلی وی نو پاکستان تا فیدا وا، منگ تا فیدا وا، زمان قسمت با بجدو، منگ با پا پینزو کالو کی سل کالا مخیط لگو، زمان بیرزگاری با ختم دلا، زمان دا مسافری چه کم دا ڈریوران پا دوبائی کی و پاکستان کی سیدا با طول پا دی روح پند را حتل، زمان با یو قسم بیرزگارا نوی پاتا شوی او دا چه کلا پا پنجاب من زین و اول خود دادا چه دا سنگی کسا دا چه دا با دا گلگت تا تیریگی دا پختورخوانا با تیریگی و بلاجستان چه کم حتمی زیده اغتا برسی پا دیکی منه دا بلوچستان ته پوسوی نه مده پښتونونه ته پوسوی نه مده ګرګت ته پوسوی او پنجاب به نه پوهږي چې هلته به ورسي.
د یادونې د چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دي او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړ نه کړي شي. د دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورو یو خط لیگلې دی چې ورته پکې ویلی دی چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې لدی داسې ښکاري چې د دې منصوبې په ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره وېستلې دي. نو په کار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که افغان حکومت وغواړي نو دا افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای شي. نوموړی همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولا او ټیکاو ضروری بدلې او ټینګار کړي چې هوا دي چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره لنړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. شغلی عزیز دا څرګندونی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس حسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې تفصیل زبی شفق راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډېده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضاوي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره په ځینو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
د قانون عملداري د شکو لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوی کمیټه نه جوړول پیل کړی دی. د دې پیل له پېښور وسو هم د کار به د سوبې نورو برخو ته غزول کیږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني وویل منتخبه بلدیتي استازي او پولیس به په ګډه په جرایم پېښه خلکو نظر ساتي او پر ضد به له قانون سره سم کاروایي کوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر ورځ په پولیس لائن پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوری ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوی نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پر نڑائی کی چرتہم د ٹولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشی خکولے. د حکومت سره با چری هم دمرا وسائل نوی چې په هر کلی کی پولیس مقرر کړي. د ٹولنی خلق به هم په جرائم پیشہ او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هوی سره پګړه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنی د غفلت لوجی په آرمی پبلک سکول پیښور کې تیر کال ګڼ شمیر ماشومان او وجلې شو. زمونږ دغه ګڼ شمیر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زمون پولیس پوره پوره حسی کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو په باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسي کونسل کې نیم غړي د منتخب شوی بلدیاتی نمائندګانو نه اغیستل شوی دي او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملدارۍ کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فیت الله مروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي پولیس او پولیس په خپلو کې ملاو نه وي نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نه شي په خاوره باندې امن راولي. او بیسیکلی د امن دین دی خلکو دپاره، د پولیس د خلکو سرویس دپاره دی، خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد په خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ د نوي نظام به د پښتونخوا شوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
حکومت ویلی له سروې ورسته به د مومندو او باجوړ زلزله ځپلو ته مالی مرستې ورکړي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیات تر مهال د څو زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. د شانواز سرګزی رپورټ اور.
د مومند او د باجوړ زلزله ځپلو وایي چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن له وجې د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړی، نو ځکه هغوی د زلزلې تاوان ته په تمه نه کېني او کورنه یو وار بیا جوړوي. دوی وایي چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. حامی مولا د کوټ کې چارمنګ باجوړ اجازه اوسېدونکي دي او وای
وجه دا و چې د کلی کم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته وایو هغې د سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته. د هغې اوس چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ځینې موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی، نو یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې ځکه اوس دته ویم چې دا ولیکه، نو بس نه یې لیکم ځکه چې کوم سروې کې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسېدونکي فضلي ودود صاپې وایي چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. زیاتوی
دا هغه چې کم ده نه خو سروې شوې ده او نه د هغه معاوضه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوې ده. نو ستون کې دوباره چې کم ده زلزلہ راغله دې کې چې کم ده د هغه اپریشن نه زیات او دکانونه چې کم ده اغلان خلوران خل اوس هم چې کم ده عوام توقع نه کوي چې ګنی حکومت به موږ لا تراکې ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی، نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې رمنګا خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمن وسیدون کړي او هغه وویل چې حکومت هرڅو که هغه ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به نا وخته شوي وي. اوس جمع دی او یخنه نه د بچکیدو لپاره ولس خپل کورنه په خپل جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره څه څه نه یې وستې ګني چې پر لګې دي غریبانو ته چې امرت کې دي نو چې دا څه پیسې ټکی ورکړي نن غریبانو کو کم غریبانو نه ټول یو شان پک شي وي. دا غریب زمینم دا په خپل جوړې خلانه په خپل جوړې غریبانو نه په خپل جوړې نمرا شي کسان دې نه وږي چې خو بیرته لاړ شي نه چا ته ټینټ نه لاړ نه چا ته شمې لاړ نه چا ته نور حکومت رجستریشن وګڼي چې را دې ته موږ شي ور
بل خو په محمد او باجوړ ایجنسی کې تر دې ډیر هدا پورې سروې شوې ده، خو لا هم حتمی رپورت نه دی تیار شوی چې ګنې دوړو قبایلی سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال ریډیو اونیز خبرونه مدرسې پوسنی قصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود دا سی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
هاو سم دولسمه بجې سوی اصرار علم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه نا وخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دا ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوالان و څارنوال وایي چې د خار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چوونکو توکو سره لوزولې او د په خبره کېدای شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي. همداراز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر مشرانو د پیرس بریدونه په سختۍ سره غندلي دي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاز عزیز د پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې پر د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګ دوی خبر کړي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د ولی ویان د پرون جمعه مشر لوتول په دغون خطو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي پکې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه له کېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځو لوړپوړي مرکزیان برخه واخلي.
خبرونو لنډیز مل اسرار علامه مومند واورید یو وسم د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پختونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې ممکن نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي. خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزن امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او کنه، او کچرته هم څه کمی ښکاري چې دا غي هم تحقیقات وکړي شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منصورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یو رابطه وکړي او متاثرون ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د عین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اس پي ار لاړه جاری کړی شوی ده. بیان نفس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلی وو چې د ضربې اسب اوږد مهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروری دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس پجوان کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د عین د حدودو دننه کار کول وینا مناسبه ده. خو تر هغه ته په مکمل توګه ماتې ورکول لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختم ول حسد وکړی شي او کدمک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وینو د امن و سنور هم خکیدې شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمیدې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د اوو کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او اسوسیټډ پرس خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو دوه ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښې پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسی نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورځپاڼې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاک لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویریږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د له حالت اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاک لیکونکي څنګه ژوند تیروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه ندی اخستی. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي او مشرته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یو هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند په پانسي د بدلولو غوښتنه وکړه چې بل اخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسي ورکړل شو. د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثره وي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو ازادي څنګه ته ول جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان لا هم یو نا امنه هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیه کې د افغان کډوالو افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم مصالح رپورټ راکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې موثره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابر کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپوري اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کې د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپل خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سالم مصالح رپورټ موردی. هم د سالم مصالح یو بل رپورټ اورو. اغم دی د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه چې لا هم روانه ده. د زابل والی هم له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخوا له طالبانو بیلسوی ډلې چې ملا رسول مشري کوي خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور مشر دی په خاک افغان کې د ډیرس ولسی وګړو په وژنو تورن نا کړیدا. راځي ساده مسئله ته ورسو.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څومره ورځې ته غځېدلې ده. ویل کیږي چې جګړه د خاک افغان ولسوالۍ په خپل خیرینی او اختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل ولی محمد انور اڅخزي ازادي رادیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالی د چیل لس کلونو راهیسی دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جدید جریان لري د خپل مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونخوا په لري چې دونه جنگ د دونه شي چې په داسې عمر ویل نو څه چې د کوم خواځ خو کنن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنۍ له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل پارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسی جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسی په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړه شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښته دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفه ډله په عقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو لپناور کوي باید یوازې کړل سي. په دغه اړه د انډي ټي وی د یو ریپورت مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم وویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازې پرې خودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دي چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لوی ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خلوي. مودی ویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر نه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوازنامې هم لاسلیک کړې خو په دغه مخه د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خوښه 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د ادم برداشت د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد نارې هم وهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او ادم برداشت په پیښو خاموش دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدون وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استول دي چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 15 غړو د اپوزیشن لیبر پارټي مشر جیرمی کارباین په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړي چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړي. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندې جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړو د حقوقو ضامن دی.
دا مشال ریډیو دا
د هولوکاست میموریل میوزیم په نامه یوې امریکایي ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې داعش ډلې د عراقي یزیدانو ټول هوجنی او د نور اقلیتونو پر ضد جنگي جرمونو ته ادامه ورکړي چې دارنګ په عراق کې مذهبي اقلیتونو په بشپړه توګه د لمنځه یوړتي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ټول وجنی مخنیوي په نامه ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي چې 2014 کال د اگست نه تر د روان کال د جون میاشتې پورې داعش وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار کې د عیسایانو، ازیدانو او نورو مذهبی اقلیتونو پر ضد خونړی عملیات کړی دی. یاد اداره وایي دوی پر دې عقیده دي چې داعش ډله د ایزیدی فرقې د ټول وجنې پلان لري. دوی دا هم وایي چې د داعش لخوا د شیعګانو پر ضد تشدد دوی اندېښمن کړی دی. رپورټ کې راغلی دی چې داعش د ترکمن او نورو شیعګانو پر ضد هم خطرناکې ارادي او پلانونه لري. دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا هوایی مرسته لرونکو عراقي کردانو د داعش پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي، چې دا رنګ د ایزیدانو د خارګوټي سنجار د غیر چاپیره سړکونو او سیمو کنټرول له وسلوالو بیرته واخلي. دغه سیمې او لارې تیر کال داعش ډلې نیولې وې. داعش ډله چې د شام او عراق دریمه برخه یې قبضه کړې، پر دې عقیده ده چې ایزیدان د شیطان عبادت کوي. د ایزیدانو په مذهب کې د عیسایت، آتشپرستۍ او اسلام مناصر شتون لري. ایزیدان چې شمیر یې شاوخوا 15 لکه دی، زیاتره دا مهال په خپلواکه سیمه کردستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. همداراز د بشر حقونو فعالان وایي شاوخوا 15,000 ایزیدی ښځې او سړي چې په 2014 کال کې وسلوالو نیولي وو، شاوخوا 2,003 تښتېدلي یا نورو سیمو ته سمګل کړی شوي دي او باقي پاتې لا هم د وسلوالو په ولقه کې دي. داعش تیر کال ویلي وو چې دوی د غلامۍ رسم بیا بحال کړي او خپل وسلوالو ته یې نیول شوی ایزیدی ښځې او جینکۍ په انعام کې وړاندې کړي. ای پی خبری اجانس ته یوې ادارې په حواله لیکي، په داسې حال کې چې د ایزیدی آبادۍ ټول وجنه روانه ده، یو شمېر ښځې او ماشومان یې غلامان جوړ کړی شوي. له یادې ادارې سره په خبرو کې د ایزیدی فرقې ځینو خلکو ویلي دي چې د داعش له وجې دوی خپل مازوران او بیماران په کورونو کې بې اثرې پرېښودل او راوتښتېدل. هغو خلکو دغه کار کړی څوک چې غریبانان وو، ګاډی یې نه درلودله او پر خپو له سیمو راتښتېدلي. د رپورټ له مخې د داعش په قبضه کې د ګیرو ښځو، ماشومانو او سړو خوشي کول باید لومړیتوب وګرځول شي.
اسرار عالم مومند رپورټ مو اوریدلې. د جنوبي وزیرستان خبریالانو فیصله کړې چې د وژل شوي خبریال زمان مسعود د ماشومانو او کونډې د مالی مرستې لپاره په اسلام آباد ته ځي او هلته به له چارواکو او نورو اړوند کسانو سره په دې اړه خبرې کوي. زمان مسعود تیره میاشت په ټانک کې وژل شوی چې د وژنې ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلی قبوله کړې وه. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په ټانک کې د قبایلي خبریالانو د اتحادیې سره وابسته خبریالانو په یوه غونډه کې پریکړه وکړله چې د وژلي خبریال محمد زمان مسعود د غونډې او یتیمانو د مالی ملاتړ او د نورو خبریالانو د ژوند ژغورنې په غرض به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په غونډه کې موجود په دغه باره کې مشر خبریال محمد انور مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
میج د جنوبی وزیرستان د یونټی چې څومره هم ممبرون وی دولت رولی ملاو شوی د میج ملګری توس په مخ شوی وی زمان مسید اغه بچونه د پرو د بیواد د پرو د کونډې د پرو اغه امداد وشي اغه بچونه د تعلیم د پرو سکالرشي ملاو شي.
د نیمه قبایلی سیمه خبریال احسان بیٹانی وو
دا حکومتونه د غوند اوس دا د محمد زمان شهید د حکومت چور د مشه وزل سره نو اخ په بارے شو سره چې اخ شاته کونډې بچیان یتیمان پاتې دي نو د بارے شو مالیم داد دیو سی او ان شاء الله موږ به مخشه پر کوشش کوو چې هغه ته ریلیف ملاو سی د حکومت نه طرفه.
یو بل خبریال خلیل مسعود زیات کړه.
میجا نن لا غوندا وکړه ټول صحافیونه د جنوبی وزیرستان محمد زمان مسعود پورا د بال بس د پورا د میجا د نور خپل قبلی صحافیونه سره د اسلام آباد شاور صحافیونه سره خبره کوي چې کوم د میجا سیمه منګوندی زموږ خلک دی صدر د وزیر اعظم د سره خبره کوي چې د زمان د بچونو مالی ملاتړ وکړو.
غوندا خبریالانو دا پریکړه هم وکړلا چې دغه مقصد د پاره به دوی په اسلام آباد او پېښور کې د حکومتي چارواکو او د میډیا سره وابسته تنظیمونو د مشرانو سره زرکی ملاقاتونه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې د دینی مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لار کې خنډ څه دی؟ د شاهین بونری رپورټ اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلی دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅکله هم ونه مني. نوموړې زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې چې اصلاحات کول غواړي نو موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی. موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی خامخ په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقي معیار ورزيږي نو هغه اصلاحات خو دې په کالجونو کې وکړو چې هغه پر زید دي چې هغه کې ډیگری هولډر خلک پیدا شي، هغه کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. جنرال چې زمونږ په موږ دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونو موږ دې ته کړی دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزې مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرول شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خدا ده چې په دې کې انتها پسندي او ونشي دهشتګردي ونه کړل شي. دویمه خبردار ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوس پورې یو حکومت هم بدې سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې دي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخره خبرې وکړي بیا په عمل کې پشا لاړ شي.
د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلې هم دي.
شاهین بنری رپورٹ موردی. فائنانشل ٹائمز ورسپانه د پاکستان فوج څه پلان لري ترون آنلاین دی لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې فوج نور د خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړي سي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې مهمه برخې لا ګلای اساورو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رائد شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگتن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم 13 میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابت کړه چې خو واکمنی نشي کولای. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نو موړي د خپل فوجیانو حوصله اوچتول لپاره د جنگ لومړی کرخه ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شو فوجیانو کندو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نخکاری، د ورسپانې په خبره داسې نخکاری چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپل څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نو موړي یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ورسپانې لیکي چې فوج له کلون رئیسي قبایلي سیمې لور پکو پاکې نه کړي، خو د جنرال رائل شریف موثر فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوی دي او د دې له وجې د نوموړي خ شهرت جوړ شوی دي. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو 13 میاشتې پوره شوی دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کمواله راغلي دي. ورسپانې لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. دغه کارون له وجې د فوزي جنرال لوی لوی پوسټر په لارو کې لګیدلی او زیاتره خلک له جنرال رائل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکو کال نومبر میاشت کې خپل څوکۍ نه ریټایر نشي. ورسپان لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واکتر لاس کړی او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي، خو د فوج څه پلان دی په دې اړه مختلف ګنګوسي دي. جنرال رائل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنې لارې یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنل جنرال عاصم باجوا دی. ورسپان لیکي چې دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسي په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورسپانو سرټکی جوړ شي. ورسپان لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رئیس شریف د واک تر لاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري تر لاسه کول وروسته ژمنه کړې وه چې له هیواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ وکوي. ورسپانه لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای حکومتي چارو کنټرول ولري، خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به لټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی سوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
مدرسې اوسنی عصر
دی، مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او سم د مشال ریډیو د دې خبرې غړي ورستي ریپورت ترازو. د افغانستان په لغمان کې وتلی خبريال او لیکوال دا جنبش په درناوي کې واغوند وسوچ پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال بازو ما داوود مورغلی او د ریپورت را لښلې دي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داوود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داوود جنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمان غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تیره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمن دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ژبه دخل شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چاته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داوود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په اخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ما ته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت روزی په مسلکی ډول ځینشان زده کی او وی کاری.
ډاکټر داوود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو دری کتابونه لیکلي چې اوس عملاً د افغانستان د ژورنالیزم په هنځو کې تدریسيږي او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسی جنرالانو کتابونه سری لخرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا ستيري دل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟
دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.